السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې د ژمي پر رارسېدو د تنفسي ناروغیو پر زیاتوالي لاملونو او د حل په لارو چارو خبرې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام وروسته درسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بېلې دی چې د کومې سرچینې یادونه وکړي، لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده شوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنورۍ میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسئلو کې بوخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنانو او پاکستان چارواکو اړیکې خرابې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 39 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 270 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او دغو لوبو کې 5040 منډې کړې، 255 وکټې اخیستې او 1095 توپونه یې کیچ کړي دي. محمد نبی پرون له متحده عربی امارات سره د روان شل اوریز لوبلړۍ په دوهمه سیالۍ کې هم وڅل وخت منډې وکړې، خو پرونی لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عربی امارات لوبډلې خپله دریمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د ریختر په مقیاس 2.6 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخه ولړزوله. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو اشکاوا، نګاتا او تایوما کې د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداري ورکړې ده. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپور لا نه دی ورکړل شوی، خو رویټرز اجانس لیکلي چې د څه باندې 6.5 کورنیو برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2011 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلې و چې هغه مهال نږدې 20,000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په کلابنده شوې غزه کې دا جګړه وروسته له هغه شدیده شوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به 2 میاشتې نور هم دوام وکړي. بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزی برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. اوکراینیانو د نوې میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر ښارونو د روسیې تازه توغندیزو بریدونو ویجاړۍ یا وحشت پېښ کړی او د نوي کال جشنونه یې پیکه کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګورود ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 24 ته پورته شو. کرملن ژمنه کړې چې د روسیې په دغې سرحدي سیمه کې د شوي برید غچ به اخلي. کیف پر بلګورود ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې. او د عراق په کوردمیشته سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې 2 بې پیلوټه الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکي سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکي سیمې چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد یې ملاتړ کوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
بیامیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت نن د روغتیا ژوند په پروګرام کې اساسي قرباني یو. اوس د ازادي راډیو خبرونه د سهار لښپګو د مخام ترشپګو په لنډو سپو 2:15 مترو د مخام لښپګو د سهار ترشپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغیو په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ استودیو ته هم دا شی بزنګ وایي او د خبرونه له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن سړول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ورباندې څه اغېز کوي، کمې تنفسي ناروغۍ او ناروغۍ ته څه پیدا کېدلی شي، او دغه تنفسي ناروغۍ چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، ریزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړي خپلې تجربې را سره شریکې کړي، زموږ د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت دوه صفر یو اتیا یوولس. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنه لري، که تجربې لري او که نظر لري را سره یې شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنې ډاکټر سایوان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغۍ یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوښنه مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسې دواړه ستړي مشې، په خیر راغلی پروګرام ته. عمری صاحب، که تاسې ته په پیل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال، زه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو او مازال ډاکټر صاحب او ډېر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی او یو ښکلې شپه کړی وي، د یاڅخه هم دا خبره خالي وي. نو را به شو تاسو پوښتنې ته د اغلی سیال رښتیا هم چې د ژمي موسم د تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دا مختلف فکتورونه دي چې دغه ناروغۍ په ژمي کې رامنځته کوي. اول کرا شدو ته چې خپل باندې د دغه محیط یعنی هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو د پاره یعنی د مکروبل خصوص که په عامو ټکو د مکروبونو لپاره هغه وایرسونه دي، بکتریا او فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي، د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپله باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي، یعنی چې موږ خپل باندې دغه په نورمال حالت کې یعنی د مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای، دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د وایرسونو د مداخله لپاره زمینه مساعده کیږي او وایرسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو ته بیا هم شمیره تکراروم، کولای شئ چې زنګ ووهئ 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر یو اتیا یوولس. تاسو موږ د واتساپ شمیره ده، همدا شی به کولای شئ زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شئ ورنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری وویلي، د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره، لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشا ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي. هغه عمده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي، که څه ورسره خلک بلد هم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کمې ناروغۍ انسان باندې ډېر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله سیال صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، تاسو تخنیکي همکارانو او زما بل همکار ملګری ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول ټول صحیح. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری ورته اشاره وکړه، نو د ژمی چې دی خو دغه د نفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وخت دی، یا دې ته موسمی ناروغی چې ویل کیږي خصوصا په ژمي کې چې ډېر رامنځته کیږي همدغه تنفسي ناروغی دي. نو دغه ناروغی خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه تاسو هم ورته ورمیادونه وکړه، تنفسي ناروغی خو په ویل کې کوم چې تر ډېر بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینه بغل رامنځته کیږي او دغه د تنفسي لاره کې چې کوم لاره ده دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي، او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنی په ځینې کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب هم څنګه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي یعنی د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دې د تولد تناسل د دې د وادي لپاره د غوچه او یخ هوا چې د ډیره مساوات کوونکی فاکتور په هیڅ باندې کار کوي. نو دا ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي د دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکی فاکتور نه دي. نو په دغه د دې په محل سره سیره بیا ریزشونه انفلوئنزا همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ دا فکرونه هم جوته کړې ده چې د یخنۍ سره او د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د ژمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیمن یا غیر مستقیم تړاو لري.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو را ګرځم. ډاکټر صاحب مری که تاسو ته وای په کله چې په دغه ناروغي او خبرې وکړو چې انسړول نخې نه خاني دي او څنګه تداوی کولای شو، راځي چې په وقایي خبرې وکړو. کله چې اواز سره شي اوس خو اواز افغانستان کې اواز سره نه بلکې ککړه هم ده، د رستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډیر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغه ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته چې مخکې له دې چې دغه ناروغي په یو چا باندې راشي هغه مخنیوي وکولای شي؟
بله دقیقا هغلی سیال، لکه ترنګ چې تاسو هم ویل او ډاکټر صاحب هم مخکې ورته یو اشاره وکړله، راغو شو دې ته چې کچیر موږ غواړو چې ژمی کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته نشو، اول باید عام روغتیا محترم وزارت هغه مسیجونه چې موږ ته وایي هغې ته باید درناوی وکړو. یعنی مخکې له دې څخه چې نور ټکی د وقایې ته ولاړ شو، موږ باید هغه واکسین چې راته راکول کیږي په کلینیکونو کې پاړیا توګه هغه باید همیشه باید واخلو. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د لاسو مینځل نه تنها په د ژمي او د منی په موسم کې بلکې د کال په ټولو فصلونو کې باید مراعات کړو. دریم دا چې د ژمي موسم چې ده دا یو ګرم موسم ده، په دې کې باید همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو. او څلورم دا چې په ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځنی رژیم کې یعنی د خوړو په رژیم کې باید د ګرم مایعاتو څخه د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې یعنی په دې هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې موږ هم ترونه وقایع کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه وسار وي پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو او د دې ترڅنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم چې سیاغلی سیال که چیرې موږ په تنفسي ناروغۍ باندې یو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ ور په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې راته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوښي کړو تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم د دې د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ایوب که تاسې راته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه فلحال په افغانستان کې یو څه ناممکن ښکاري، ځکه چې دا کډوال چې له پاکستان راغلی دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمېر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کوم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دي په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره. دوی ډېر په دغې ناروغۍ وخته کیږي. ستاسې په اند باندې که چیرې یو کس په همدغه ناروغۍ چې تنفسي ناروغۍ موږ یادوو د هغې له ډلې یا کریزه شوي یا بل ډول یو ډول د دغې ناروغۍ اوسي، کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوی کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي دوا اخلي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدیږي چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل لم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو سیال صاحب ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هیوادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي. نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپل هغه انرژي چې ترلاسه کوو نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود د حرارت درجه ده. نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ یا نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړلی شي یا دې ته ځان ورسولی شي، که هوا ډېره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي نو وجود مجبور دی چې دغه سړی هوا سره مقابله وکړي، نو دې سړی هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته دی. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډېره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی. خپله مونږ تر ډېره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتاني ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي، یا وایروس دپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. د بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې لکه درمل تورونو کې پلورل کېږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کېږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نه شي یا په هغه د هغې هغه سپارښتنې یا هغه د هغې نسخه چې ناروغ ته تجویز شوی ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال نه کړي. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خوالې رامنځته شي، خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ ښه کېږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي، ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اورېدلې دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړېږي تر څو انسان ښه شي، یعنې درې ورځې به حتمن یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. ته د نورو ناروغیو په اړه هم که ووایاست چې د دې دا عادي روال څنګه ده، یعنې که څوک ریزش سي یا سینه بغال شي یا بله داسې تنفسي ناروغي ونیسي، داسې مشخص وخت دا میکروب خپله لري که دوا وخوري که ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا تاسو مرته اشاره وکړله لکه ریزش چې تاسو ویلې، خو دغه ریزش داسې عادي ریزش نه وي، دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور ده زیږندی ده، دا هغه نورو تنفسي ناروغیو دپاره هم لاره هواروي. نو هغوی دپاره یو مساعده زمینه برابروي تر څو پورې چې بیا د هغې نه وروسته هغه بکتریاوې که مداخله کوي، بکتریاوې په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خرابه کړې ده د ویروسونو، بیا د هغې په تعقیب باندې بکتریاو دپاره هم مونږ وویو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافي ورځو د پاره چې کوم ډاکټر ورته توصیه کوي باید هغې لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچه ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر نه درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې ځي د مونږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل نه، البته هغه د انټي بیوټیک یا هغه د میکروب ضد کمې درمل چې دي هغه په خپل سر یې اخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دي هغه د ډاکټر د توصیې سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توان یې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو دپاره، خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري، خو نور د انټي بیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینې او د هغه د لازم تجویز نه وروسته استعمال شي دا به ډېره ښه وي. ځکه چې دغه ناروغۍ چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسي دي او د وایروسونو لپاره انټي بیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې په هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي، بکتریاوې نه وي البته، او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده. دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډېر لوړوي، حتی ډېر مضر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو د دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي، مګر د دغه انټي بیوټیکو د نامناسب استعمال سره دغه له منځه ځي. نو زما د درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټي بیوټیکو استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمرې که تاسو ته راشم، ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دغه د انټیبیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک عادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تبه ور باندې راشي یا پز روانه وي، دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده، ډېر هغه جګ اندازه باندې انټیبیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلي، دواخانې نه اخلي ډاکټر له مشورې پرته، او بیا هغه استعمالوي. د دې نه علاوه چې دا ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي، په اوږدمهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي اوس که دې ریزش نه یو انسان ښه شي په همدې انټیبیوټیک باندې، که روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي، د انټیبیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي؟
اوغلی سوال لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله، او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده، یعنی لتاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی، نو دیده اول داکتر چی ده اغا دواخانه ده خغل تا وردی پخپل سر بانده هغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ورکل، هغا هم که چیری ده کش ولا اغا انتیبیتیک پخور که یوی خواه تا حساکنی و به استفاده نکنی ورته خواه ده دیده تر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خوی ده پارا ده اغا دماس پارختن ده اغا ده هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې هفتې څخه د زکام ډیریږي، دی په وروسته دغې څخه کولی شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو خپل سر به هیڅکله هم دی درمل نه اخلي. او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر ته چې درمل توصیه کوي بلخصوص انټیبیوټیک، دی نه دی پیسو په منظم شکل باندې نه تطبیقی، یعنی نه خوري یا که ذرقیات وي هغه په ذرقي شکل باندې نه تطبیقی، نو دی په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دا غانتان چې دی اوس زیات راغلی ده هغه که چیرې وایرس وي په هغه به په هغه باندې انټیبیوټیک هیڅ تاثیر نه لري. دوهم دا چې که چیرې بکتریا وي یا پارازیت وه او د انټیبیوټیک په نیمګړی دوز سره واخستل، دا ظلم په دې مفهوم ده چې دغه بکتریاوي مقاومې کې کلکې کې. دوهم ځل لپاره که چیرې خدا نخواسته دی ناروغه کیږي او ډاکټر ته ورځي هغه انټیبیوټیک په پوره دوز سره دی هم واخلي، هغه انتان باندې هیڅ کار نه کوي. دا یو په عامو ټکې وایم اغلی سیال چې دا ظلم یې ځان سره وکړه. دوهم ځل ظلم دی د جامعې سره وکړه چې یعنې دغه انتونات که چیرې د جامعه ته وړاندې کوي په دې نه، یعنی په دا اکثرا ساری امراض دي، دغه ساری امراض چې دغه انتونات چې دغه شخص نیولای وو او نیمګړی انټیبیوټیک یې اخیستی دي یا خپل سر انټیبیوټیک کارول دي، دغه انتون که چیرې بل څه ته ورځي نو هغه هم د عادي درمل مقابل کې هغه ریسپانس نه ورکوي. چیرې عادي انټیبیوټیک او کاسته ورکول کیږي بیا هم هغه نه ورسره کیږي، مجبور هغه د انټیبیوټیک باندې ته کورنۍ ته د تاخیر ورکی تر څو پورې چې هغه بهبودی حاصل کړي. نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې چې کومې څېړنې شوې دي اغلی سیال، دغه د انټیبیوټیکو تولیدول دی هم تر نه پوهېږم تر 150 کالو پورې بند کړي دي، یعنی چې نوی انټیبیوټیک به نه راځي. بلخصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک یې په نامه د د میکروب پیشکارۍ په نامه باندې دغه سفتریاکزون پیژني، یعنی د دې څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوارد کړي دي کمپنۍ، یعنی پنځم جنریشن کېدای شي د 10 کالو په شاوخوا کې منځ رانه شي. نو بنیم په دې اساس باندې که چیرې د انټیبیوټیکو لړۍ په دغه رقم بیا په خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې د انټیبیوټیک خوړل ادامه پیدا کړي، نو دا یو دا کېدلی شي چې په آینده کې یو غټ ناورین په هغه ملک په کچه باندې رامنځته کړي. بنان په دې اساس باندې زما غږ چې هغه خویندې وروڼه چې اور وي د هغې دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې، د ګرمو مایاتو څخه په کافي اندازه استفاده دې وکړي، او کولی شي چې که شدیده تبه درلودله یا دامدار درلودلا هغه هم به پاراسیتامول یا بروفین ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړل کیږي هغه استفاده وکړي. نو دا ضرور نه ده چې دی یا د اورال یا د خولې د لارې او یا هم د واری دلار یارک دلار دی انتی بیوتیک اخلی دا زکه چی
دکتر سر په خبره سره چې تاسو خبره کې مداخله کو د سیف ترنګزون یادونه مو وکړه په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د ازما د سرګولې د لحال ده چې ډاکټر ته وی وډه ورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارځوا کې دي او اقتصادي ستونزې دي هغه ماشومان په کافي اندازه خوړنه شي اخیستل نو ډاکټرانو به ورته ولنه کار دا کوي چې سیف ترنګزون به ورکولو کنول به ورته تیر کړو دا پچکارای به ورته کوله ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي
د زموږ خلک چې دي اغلی چال چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حداقل درې پایوازه حتما او ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپله دواخانې نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتیبیوتیک هم راوړي دې سره نه ښه شوی او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تبه او د ټوخلې ته نه شو زغملی نو په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت پر اساس د یو ځل د خپل انتیبیوتیک کارول دي او دوه هم ځل دا قضا هم جدي ټول کورنۍ ځنې کوي چې د موږ ماشوم به زر ښه کیږي نو هغه دوه ته هڅه یې دې ته مجبوري چې هغه ترګون ورته توصیه کړي او اوس ترګون د ریکارډران سره دا په دواخانو کې د یو عادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي یعنی که تاسو هر دواخانه ته ورشه دا زموږ هغه یو ادوال بدون ځنه چې فارماسیست ورته توصیه کوي خپل ورنه ورته وایي چې ماته به قانون وایي او د موډ پر رقم باندې ماته به دغه انټي بیوتیک توصیه کوي نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثر هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي چې بعض مریض ځان ته راځي چې موږ ته کله مراجعه کوي هغه بدون د څه چې موږ دغه نه تاریخچه واخلو یا هغه هیستری مکمله کړو چې خورې وګوره څه ستونزه لري څه مشکل لري چې تا ته ماته مراجعه کړې ده راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهېږم بدون پیشکارای نه به کل شما نه کېږم هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي نو هغه د پافشاري او د کورنۍ او هغه د په مریض او د پایواز د دې سبب کېږي چې ډاکټر دې ته د هغه خپل کار نه مجبور مخ را اړوي چې نو زه مجبور چې دی په خوښه کار وکړم ځکه د فشار لاندې وي نو هغه ورته اکثره ډاکټران چې مالیدلی دي توصیه ورته کوي اګر چې موږ ډېر کوشش کوو چې د هغې ادوا پاکله ورته وایو چې کیدای شي دغه کانول چې تا بسته کړی ده دې نه خپل انطور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د دې سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغې ته سپسز وایو کیدای شي دا د کانول نه دغه تاته رامنځته شي کیدای شي خداته یو اساسیت وښیي دغه آیوي انتیبیوتیکو سره دا د تا ژوند د مرګ سره مخامخ کړي دا مشکلات هم ورته پیدا نه وو خو بیا هم دې دې تقاضا لري دې خواهش لري چې موږ ته دغه انټي بیوتیک باید په ترخی شکل راکړ شي خو تر طرزه ما سره موضوع ته چې دا کار ولو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انټي بیوتیک ضرورت نه وي که زه ورته چې کوم دا د طبابت خلاف کار دی او که زما خپل مسلک هم کوي د سپیری چپنې ولادت خلاف مسلک او نه تنها د ناروغ تر ظلم بلکې د جامعه د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال یعنی دې شي ته باید موږ ټول بچی دي په نظر کې نو وي
مننه ډاکټر صاحب تاسو به تر وګرځم ډاکټر صاحب به یو کته سي تراشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغي او باندې اخته کیږي اول خدای چې ډاکټر ته نزي او کله چې ور باندې دا مرز ډیر شي په خپل سر دوا خانو نه یا انټي بیوتیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري خو دا مرز دومره ډیر وګدي چې کمنس کې لکه خشي بیا یو څو ورځې بعد بیرته مغه سي بد وضعیت کې ویای ته بنسي یا سر درد کوي یا پاز روانوي منس کې خکې کې بیرته بیا ناروغه کیږي بیا خکې کې بیا ناروغه کیږي د دې علت څه ده
نو سم په ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو ته هم اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضرورت دی نو اته د دې نه او دا چې ویو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټول کې ډیر زیات چې په اخته کېږي هغه هم دغه سږي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کېږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې وو لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې ته ضرورت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی، د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي. خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوالی بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخري، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه خوالی بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټکی ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دای پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا یې بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی، خو دغه میکروب بیا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په دویم ځل دپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کېږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې دپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د قابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کېږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و دپاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کېږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی، کوښښ یې کړی دی، کلونه کلونه شپې همداسې سبا سوري دي په دغه زده کړه کې، دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې شوي دي په انسانانو باندې په نورو حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوي ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه ته پام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزې نه خلاصه شي، او خپله هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بله پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی، د دې په سترګې ګوري، خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیل نامه د یو پیل کېدلی شي، توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوته کامن کولډ، یعنی ډېر عام پېښېدونکي ناروغي، او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې درې ځلې خو د دې سره حتما مخامخ کېدلی شي. نو د دغې ناروغۍ دپاره ښه لاره دا ده چې لکه که کورنۍ کې وي طبعا موږ اشتراکي ژوند لرو، نو هغه لوخي چې د ناروغ په استفاده کې هغه د نورو سره شریک نشي د برخوانه د هغه د توخي او یا د پرنجي په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغي د سرایت چانس کې کمیږي هغه غري موږ تاسو ګورې تجربه کول په دې هم د کورونا چې و یعنی زمون نه دي دوستان واخیستل زمون موږ تاسو لپاره یو ډیر بشري ناورین عمل څه کو خود دې تر څنګ بعضی لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل خلکو ته ورسېدل او اوس هم زه چې ګورم په ډیرو ځایونو کې خلک جدید دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخی د پرنځي په مهال چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو لاري اورېدلي دي خلک یې عملي کوي نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېز په ما باندې کوي زه یې مچې نه ښه زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د راځي مثبتو مثبت تطرف باندې ګامونه اخلي نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زمونږ په ټولنه کې رواج کیږي نو کوم دا د ریسرچ په خو مو تاسو مخکې مرته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دا وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تیره بیا په وچه هوا کې دا ښه وده او نمو کولای شي په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي او د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی یوازې ډاکټر صاحب مو ته اشاره وکړه چې د ګرمو مایعاتو نه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم وو زیات تب او درد وو نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي په ټوله کې
ادامه ورکړي اور
نو په ټول کې د شخو لکډیرا عادی ناروغي دا د عادی ناروغي په باندې باید وڅونل کېدل شي کچې ته د کی احتیاط نشي د ځای د انټي بیوټیکونو په خپل سر باندې درملتونونو نه واخیستل شي نو د انټي بیوټیکونو نه یوازې دا چې د وایروس باندې کوم تاثیر لري نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمیدل شي بیا ناروغ د نورو بدخلي خواته تکوي شي نو هیته تمام د هیوادوالو نه دغه د چې د ریزرس په محل استراحت کی او کافی مایات خصوصا ګرم مایات استعمال کی ترسو د مقاومت او تا د ځینې په محل باندې ښه نیوي مونږ لرو خصوصا د نارنج باب د مالټي او د غنو نو ار اچ چې تاسو په دې نه وکول شي نو د رافي اندازې ویټامین سي لري د ویټامین سي د ریزیشنو په کنټرول کې هم ښه
مانه ډاکټر صاحب کور ودان په کافی اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې او ورېدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغي نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري او همدارنګ دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیلې ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالېږي نو ماسک وکاروئ یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده دغه راپور یو څه وګ د خو ځکه چې د لاغیز زموږ خبريال غوښتنه کړې و چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو دا چې د څه ډول ناروغي ده په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو
د سترګې راپور چې د سترګې باندې لاس نیولې نو په سترګې کې به تڼاک راپور چې بیچاره ګان تر سترګو وښکې به یې دغه څه لیکه ده
د ژړغونی زاغ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان د سکیبس په نوم په یو ناروغي اخته شوی دی د عبد الله د اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بلې اته کلن دی لکیرو اتو کلن رئیسی په داسې ناروغي اخته سوي چې لمړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومانې له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تېروي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، نو هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، د هغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغسې پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خواران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان له وسه د خواران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې لاولي، د تڼاکه بلاین ته راپورته سوله، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن یې وروره پر سر ولاخیستی چې مکمل یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړیږو.
زما روجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته مې ولیدې، د بخانو ته شخصي د بخانو ته مې ولیدې، د خدای تر ابد د وایم پکړې د روپۍ پیدا هم نه ورته کړې. سایه مغوره بسګرې ما بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو زما اولاد یې غاړې ته مې لیدلې دي، خدای پاک ته امریزي ورته راوېسته ده. که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي، بس دغه د بل بزګري کوم ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دی.
نوموړی وایي په دې ناروغۍ یوازې د ده ماشومان نه دي اخته سوي، بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ورباندې اخته دي.
و مورده چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي یا همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو ته راځم، تاسې د دغې مرض په اړه باندې څه وایئ؟ مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب دا ناروغی پاک لبانه چه حقا راپورتا چه موگا وار ویدلا دی پاک لبانه زیادتر نور پختن هم زموگ سر مطرح کی پا هر صورت بانده ووز خوشبختانه دی سرویلانس یعنی دی حقا ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه دا غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراب شدوغ امراز تا لکترنگش دا غراپور موگا پا وار ویدلا پا دی که دو ناروغی تا زیادتره فکر کیږي نور ویروسی ناروغی هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپله باندې سمڅېکې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بلخصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي او دغه تڼاکه چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې داخل کړ، بلکې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم ته راپورته کیږي، او ایدې نه علاوه بعضې کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غټ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغل سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅې کې ورته وایي، ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي او نور نمونه هم لري په عام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وي، نو دوی څخه د ما دا هیله ده چې دوی حتماً هغه د عام روغتیا ریاست چې هغل ته شتون لري، هغل ته سرویلانس آفیسر ده دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما واسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریکه وم او د هلمند په ولایت کې هغه حتماً په دې هکله معلومات لري او د دوی به ډیر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بلخصوص دغه د تمڅې کې یا چکن پاکس کې هغه ویروسي درمل چې ورته ورکول کیږي په ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي، او په همدارنګه هغه لوشن یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي، انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه دستر ګتور ماشومان به ان شاء الله ککیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلی د باندي د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په زحمت دي. او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کوم زخمونه او داغونه چې ورباندې پاتې کیږي حتمن دا به دایمي پاتې کیږي او بیا به دوی رغېږي. کور مودان ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب، یو که تاسو ته راوګرځم، د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته د نه تک پاړه باندې په افغانستان کې وو د ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده، په کافي اندازه پیسې نه وي. اولته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا په خپل سر دوا اخلي دواخانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعت څه ده؟ که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي، په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زېږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف یې اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
بله، لمی کارغه اوس همغه وای چې په افغانستان کې لکه روکی مرکزی ندی زیات شي دي، یعنی کله باندې کې داسې روکی مرکزی نشته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته. نو تر دې ربي دغه ستونزه چې د پامغه لومړني روکی مراکز کې بل حال کېدلې شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په موږ کې وده وکړي، انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دلته خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی. او د بلې خوانه هغه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي. خو دغه فرهنګ البته په موږ کې کمزور دی، که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه څپیره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي، دغه به ښه کاري. نو دغه ګورې که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزوشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزوشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وي، خیر دی دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرمو مایعاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي. او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونو نه غني دي، خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ، دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک یې د دې په خپلو خوړو کې اضافه کړي، نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدل شي. نو که چېرته همدغه ریزش موږ په خپله هغه ټاکلي وخت سره موږ کابو کړو، نو دا همدغه د ریزش په بڼه باندې ختمېدلی شي، دمره تللی شي. خو که چېرته دغه ریزش پرېښودل شي یا په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراعت نه شي، نو بیا همدغه کېدلی شي په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي، همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږدمهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي وایو، کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز، دا رامنځته کړي. یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلاره هواره کړي، چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا یعنی انسان مجبوراً دا استعمال کړي. نو په ټوله کې که چېرته هماغه په ابتدایي مراحلو کې د ډاکټر د توصیې سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي هغه عملي شي، نو تر ډېره بریده پورې د مزمنو ناروغیو کچم کمی درسی او دا غونه مخنیویم کېدلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، مری تاسو ته راځم ساسي رستې سپارښتنې مورم په ټوله کې ژمی دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډېر ده. د دې لپاره چې خلک له دغې ټولو ناروغیانو نه پامان وسي او که چېرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي، وروستۍ سپارښتنې مو ورته څه دي؟
اغلی سیال، اول دا چې زموږ هغه خویندې وروڼه چې ناروغه کېږي باید ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادې نه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، که هغه کورنۍ وي، که هغه یونانی وي او که هغه نور کلیوالي وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې وروڼه چې غږ مار وي، که چیرې زموږ یو بل ناوړه عادت هم دا دی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته، ناروغ خوشي کوو، اول خپله ورځو، د زموږ په شفاخانه کې پایوازان ته ناروغانو نه ډېر وي، یعنی هغه د ازدحام به هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته، هغه واکسینونه چې موږ ته په هغه زیړ کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان دي که اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بالخصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه، ورځ سره تشناب څخه مخکې، له دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته، هغه باید پاک اوبو صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بالخصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوای غرونه را تاو دي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید د ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه وروڼه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګرټ څخه استفاده کوي، هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کېږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کېږي، په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل، په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بالخصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه که چیرې بیا هم زموږ واس رسیږي، د ګرمو کالیو اغوستل، د ګرمو مایاتو څښل او همدارنګه د ترکارۍ سوپ څخه استفاده کول په څلویښتو ساعتو کې یو ځل، دا به زموږ دپاره د یوې خونه ګټور تمامیږي. او له بلې څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایګان او هغه په کار کې ځای کې همکاران، دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغیو څخه په امن پاتې کیږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم خپل کار او مسلک ته په ښه او په آرام اصال باندې خوشي وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د کابل پانتاني روغتون کې د انتاني ناروغۍ او متخصص ډاکټر فریدالله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخواني مسؤول ډاکټر ګلخان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام ښې چاري.